هغوی خو نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي، دا خپله یوه ستونزه ده.
که تاسو د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی، دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویداد قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هېواد و، اوس هم یو اسلامي هېواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي، په کور کې نه وي، د دوی خرڅ، مصرف، ډوډۍ، دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاست، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کی، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفات څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسو اوس د څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاص ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو، د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلم، یوه ښځه وه، دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم، او دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما کنه هلته وژړل خولی، ځکه نه لري هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي، ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي؟ هیڅ لاره نشته دی، او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی مویل شي وو که دا عملي نه کوي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چیرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، دلته پیدا شوي دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسیسه لري. د هغوی دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړي او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې که چادري وایي. خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو خو زه منلې ده، خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي. نو د ژوند هیله یا هغه امید بېخي انسان د لاسه ورکي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته یې نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر، ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو، او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وایو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایو، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې، ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وای چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه، خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې. که د سړو دپاره ذکرم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به موږ ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ اوسو، زموږ غږ باید وانه اورېدل شي، او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بېخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، او هغه یوازې د ښځو دپاره یې، که نه نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات وو، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره وو چې ښځې غږ حرام دی، او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه، زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځمه، که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم، یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه، نو هغه خا زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او پلیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زمې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړمه، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تیر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل سي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر سوی ده. د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپل کابل په مرکز کې دومره لانی دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چیرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قاعدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل کنه، ځکه هغه بیچارهګۍ ډېرې خلک بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قاعده چې کوم وضع شوي دی د دې په عملي کولو باندې هم ناست دی او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه وایم په سل فیصدو کې ښځینه 90% یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. دې یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوري. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دو ته به څومره سخته وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ یي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم سل فیصده تر فشار لاندې، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا اوسي؟ دوی نه پرېږدي چې بې مارامه راووځي او غږ یې پورته نه سي او دا مسایل ورته زیات کړي، د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره انجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ انجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته، یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کوو. باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستې دی یا ساده ټیکري زغه ته وم او زه یو نقاب اچوم. په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانشي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني، سمه ده که حجاب اوسي دوی مني، که هر څه اوسي دوی مني، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، ازي او ډاکټر سره ازي او دوکاندار سره ازي او بازار کې څنګه خبره وکړمه، بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري. ښځه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه یې کوم، زما پلان نشته، زما ورور نشته دی. مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي، حتی که باس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیکي یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ورته وی ولی به محرم راوتی ته چورته چې زما ورونه نشته زما پلان نشته رزیتی مې مزته وکم د دې د پاس درته وی چې زه یو سوشل اقا دوا مزلار شپ کور کینه د څه درته نه وی چې خا خورته خو مشکل لري کنه په دې اساس هم درته یو بل خبره درته کوي د تو چې مخ نه متیر شه زلا شه کور کینه نو په دې ولی په دې د نن منګم نه پچولې دومره وحشت دومره ظلم زکه ال انسان کې یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو څخه دوه باید لول نه فکرونه ولري او دا په ځین کې و سمه ده زه نه وزم کو نه زه په کور کې نه ما زه پلان نه لرم ضرور نه لرم ما ته زما رزق راوړي ته ما ته زما نفقه راوړي خو نه غم را سره نه منی کنه شکر چې زمونږ سایا زمونږ ساغه ستل د الله جل جلاله په لاس کې دي کله دوه په وسه کې ونه دوه په ویل چې خزي د سانه اخلي دوه د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یواز د سړو د پاره اوس یو سړی دلته سا اخلي دوه تر دې حد موږ ته قیدات ټاکلي
ډیر زیاته مننه خور تاسو ژوندې سلامات اوسئ
هله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو په سیګرځي نو د دوه ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري یو مخکې او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اتن په سر کې وي محمد شاهزاد خان نومیږي او د ترزوی محمد یار ورپسی وي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نگر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي شاهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي خو دوی اصلا اتن چان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي د سچې نړیواله جمناستیکی او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن تراولي او ورسره لبخو ګردونه هوا ته پورته کیږي ډیرای وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نور ګډيږي خای ویریږي بچي د دوی اتن ور خراب نکړي سلامونه او خې چارې زه احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شاهزاد خان د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه ده لخپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني
السلام علیکم نیک اهلی او احترامات ټول درنو ملګرو ته زه اوسېدلې په پنجاب کې پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل هم سلیمان خیل کې اوسېدلایم سلیمان خیل د غټ شاخ ده د لبلور لایکم ډیر کور نه دی پنجاب کې هم به خډیر دی نو عزیزان قربان سم دي اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټوپ کوټه کې اوسي پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي یا کا کوم دی یو زموږ کور ده
خونځي ته تللې یعنی درس سبق خونځي په انتون دی ویلي
مکتب صدا احمد وای مکتب خدای شو چې کور اخرجات او بابا مسپنجره او کار نه سو کول شوق مې درلود چې اویل ام وای یو لس جمعه او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت حاصل کړی وای کوشش مو ډیر و خو درب دغسې نه و منظور د کور اخراجات و بابا مو سپین ږیری و د تعلیم پیسې اخراجات نه سوی برابرېدی سره او بل سلور جماعت ما په سرکاری سکول کې ویلی ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلی ده اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو د بورډ امتحان ورکو له هغه نه وروسته چې کرونا ولګېده بس زیاته چټیانې شوې له هغه نه وروسته د کور اخراجات شی سر کم سو کاروبار نه سر مده هم سو نو له هغه نه بعد بیا ما سکول ایله کړو بس نو خپل کار روزګار ته مې لاس واچولو اول مې ریډیو چلوله له هغه نه وروسته مې له اتڼ سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا شوه بس زیاتم بس اتڼ پسې زده کړو پسې پیل مې کړو استاد مې نه درلودو نه مې استاد ته اتڼ اسانه زده کېږي چې سړی په خپله یو څو مازغه درودلود ولرې اتڼ اسانه هم ده او د نوي سړي دپاره مشکل هم ده چې دا یې نوی اتڼ زده کوي دا نوی بیکشې وځي ولې زده به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان، له اتڼ سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بای اتڼ خو داسې کیسه وه چې موږ کوچني وورې خو دا کیسې نه وې چې لږ راغټ شو بس کله مې سکول ایله کړو بس نو بیا مې اتڼ ته مخ ور واړو بس اتڼ مې شروع کړو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور و چې یو کلچر پښتنو ده د دې دپاره سړی راسه خدمت وکړو د پښتنو دپاره په دغه هیله هم بس اتڼ شروع کړو.
او اتڼ د خپل زده کړې که د استاد هم درلود؟
او د اتڼ چې ده زما استاد نسته، ما په خپله زده کړی ده د شوق په طور. او اتڼ زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده، دا به لکه د اتڼ داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتۍ چې له اوله ترې سو پورې هغه یا 1000 پورې داسې لیول لیول په هغه به راځي. بغیر لیوله چې راشي هلته سرچپېږي ډول په یوه شي ته په بله شي اتڼ ډېر سره ګډېږي. نو دا اتڼ چې ده دا استاذي وکې هم ښه ده، خو لیکن ما بیا استاد زده کړی استاد نه لرم. او اتڼ استاذي غواړي، بالکل یې غواړي. انجانه سړي دپاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي دی اول وار داسې ده، دا به سوکه سوکه سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شي که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شي.
شهزاد خان، ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وي زده. نو اتڼ په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتڼ څه دی احمد بھائی؟ اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتڼ ورته وایي، دوه چرخ اتڼ ورته وایي، سلور چرخ اتڼ ورته وایي، اته چرخ اتڼ ورته وایي، پنځه چرخ اتڼ ورته وایي او یو چرخ اتڼ ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتڼونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتڼ چې څوک رانه غواړي موږ زده ده. زازی اتڼ سو، ناصری اتڼ سو، سلور چرخ اتڼ سو، ملاخیلی اتڼ سو، کرباغی اتڼ سو، دغه سټپ بای سټپ اتڼونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتڼونه راځي. او په دې کې زیات مشکل اتڼ چې ده ازازی د سې د نیو سړی د پاره ډیر مشکلې نور زده کیږي، او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن سې د ازازی اتن ده، ډیر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو نو دغه اتن خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خان، سندرې او موسیقي د هم زده دي کنه یوازې همدې انده تن دی چې کوي؟
دا موسیقي سندره د لپاره خو زما په 2020 کې بس شوق را پورته سو، سړې راسه د باجم وای لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو، سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډیر دی ته خوند ورکوي او ډیر دی ته شور لګیږي نه، او دا چې دی بس دا ساده ډول باجا دا تنه دی ته ډیر ښه خوند ورکوي، او باجا مو بس د دې لپاره زده کاسه شوق مې هم درلود خوند راکولو. دا چې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښېنې ورته 5 منټه سړی ورته کښېنې ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیې کوم باجه سې ده، بیا استاذه نه زده کېږي نه بیا استاذه سړی استاذ کېږي، سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا اس کله به استاد نه زده کیږي نه به استاد سړی استاد کیږي، اتن سدا اتن لا دونه د غند پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي س اوازونه سو دغه شاګرد غواړي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو له ازادي رادیو د ازادي میلما ځنګړي مرکا اوري. زما میلما اتن چی شازاد خان دی. شازاد خان، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدې څنې دی کټمټ ستاسو په شان او ډیر په ځیرا کم سره ورته یست، په تنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډیز په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک باندې باندې یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم، لما سر چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای تړونه کوو هر ځای ته زو، نو لکه زه او داسې داسې په طبیعت سره پوهی په اتڼ کې په قدم سره پوهیو چې دی په کومل خاوړي، بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چخته راوړي، نو په دې شي زما سر خلاصې زو دې په طبیعت ډېر سره پوهی په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې، او کله چې داسې ناوله د سړی رامرګری سي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې، ولې هغه موږ ناوله دی یو موږ او دې داسې په قدم نه سره پوه او دی سره سره بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شازاد خان، اکثره تڼونه ستاسو د سیخکاری چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لری مرکز لری بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي، یعنی د تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی، دادا سي سه موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو، وخت مدورې تر کړه ده د دې شه دفتر نه لر فلال، هغه په خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړه ده، او بل او پروګرامو ته موږ زو احمد بھائی دا په ودو ته موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو، بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکي، واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون سره وکي، نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو، اټینټیو کو پروګرام په شو خوند ور شایسته کو پروګرام شو شایسته تیر کو سید موږ په وسپره موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالو یو
بیا د دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مجھ سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مجھ پیسے جن آخستے یار دوستی کے ورزو کم سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رس و گاڑی او لا ڈلو نہ رس و گاڑی بیا مجھ پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو ورورا اگر دے دی شواس وانے دا کپڑی را کولے پیسی را کولے شای را کولو پیخ کے بیا مش سنور توائیو خاطر دے دی سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچ دا لیکن سے کل را مش دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لمش خواڑے بیا هغه له موږ سره پیسې غواړي بیا یې موږ هغه ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه ده اچولی نه م په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به راکوي لا به دونه راکوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خانه مننه چې له ازادۍ راډیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ور سره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناشو.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل. کدا تنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته د پښتنه ځکه کوم چې افغان سیډون کې حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اتنونه ما په خپل تر اوریدلې و چې اتنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼو دي. اتڼو خو بیخي زیاتې یادېدلې نه دي لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې سې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي. دغه سې دي دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نہ قسمہ اتن سے ددا زما رستر گوڑا نے داما لے دلے دے اور مجھے پخپل دغس قسم نہ اتن کو دغا سے خیر ڈیر قسم نہ دل کا دغا صاحب سے لکھ لی وہ دغا بالکل حقیقت پر دغا نہ زیاد قسم اتنو نستا خو لیکن مجھ سے زیاد اتنو نہ چو زاو زما دا کازوئے مجھ اتا قسمہ نہ قسم اتنا چو دغا نہ زیاد نو نہ کلا اچولے دے او نه اچو تک بند لس قسمه اتن نه جوړی دي. یو قسم اول چرخ ورته وای بل ورته وای کړه باغی اتن بل ورته وای دوه چرخ ناصری اتن بل پسې سلور چرخ اتن بل اخیله یې ورته وای سلور چرخ ورته وای بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتن زازی اتن او دې کې ورور زازی ته کې خیله یې وای زازی یې ورته وای دې کې اتھا چرخا تن سو آب دے کے ایو ناصری اتن راضی آموئی اور توائے دغ اتن سلیمان خیل کے راضی لوئے اتن اور توائے دے دو قدم اتن بدی کے داس یو لس قسمہ تنو نہ سدھی او لس اتن لس قسمہ تنو دا ہو مجھ لے دے دی او پتنو کے سستا زیاد قسمہ تنو نستا ہو لیکن آغاز مجھ مختن دراغلی کم سے مجھ خپلا اتن کو او مجھے خپلا لدلی دی نو دا سی دی دا اتن نکس ما تنو ندی او زیات ست بالکل ست رقم رقم اتنونه ست بلوچی پنجابی سره کې هر قسم ځان تخپل خپل اتنه ده.
شازاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتنچانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټ ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي، ورته ډیر قدر لري. دا چې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري، لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک باز ځینې خلک راځي ورور سي هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سوره شاخونه دي او دا نور خروټي ناصر سیدات سره قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغه سر سچې چیر موږ پروګرامو ته راغلی یو، دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دي، الله دې دې ته په شستر غو غوري. بعضی خلکو کې ټول قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډیر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډیر قدر من خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډیر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډیر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې دې قدر من کې چې دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما ته هم رابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریه دوی ادا کوم، ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سو نمبر ګری دي، الله دې ټول خوشحاله ژوند لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډیر ډیر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري، څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي، په دغه کې وخت تیر کړی دی. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوند لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي، داسې سترګ نه راته ګوري، یعنی لکه سپک سترګه نه راته ګوري، داسې مبولې تن وجود عزیز کریم مبولې. موږ وری وسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې را شیری کې اوروره شادی مو تر موږ مخکې دوی تیاری، الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري، د موسیقي له اړې سیدا باجې وال دې ډلو وال دې په دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپل وینه، خپل حاضر قریب، داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتنځ ده کوي؟
داسې کسه ده سیدا اتنه موږ مخکې ما چولوي، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړ کړې، فیسبوک پاڼې نه و جوړ کړې، ټیک ټاک دا شی موږ نه جوړ کړې. شه په دې کې زموږ مشهورې لږ وه، نه چا پیژندل نه چا لیدلې وه، لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي، حال احوال سر کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اترنه اوستا شاګردان فلال نستا خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده لازما هغه د لندغه سي انډیوالان مرګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بای دا اترنه په موږ زده کا او موږ حقیقت تر ته وایم احمد بای موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصرفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلې یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته بسي موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کړه دا تن رازده خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو موږ ټیم ورکو بس غلطه یو سناسه کار را پیښ سي بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو دې ته موږ توجه نه دا ورکړې خلک وای شاګردان فلال نست
مننه شازاد خانه ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده
احمد بای اتن سزا اتن قربانا هنرم ده او ما سي قربانا کړی ده ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده د خپل کاروبار هم شته نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ لپاره او اتن هنر هم ده هنر په دې ده سزده کې په کار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او رشایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتنین راولي او پروګرام یې شایسته شي نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده هنر کې شک نسته هنر خو هم ده او د بچانو د ډوډۍ روزي لپاره هم شه ده کور الله ته اخراجات لسر زیاتو هغه مو په دې هاړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سٹارټ کو
کور مو ودان شازاد خان ورستی پښتنم دا د چې ک شازاد خان اتن چینه وای نو څه به کول دند به څه وا او کار به څه کو
احمد بای دا څه دا فکر بالکل ما کړی دا اتنشنه وای بیا خو زه په خپل بل هنرم لرم بس په اغم لګیایم لږ داسې رسول دا لږ رانه پاته ده اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده ژیر جوړولو نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به م کوله او محنت مزدوري ته بیا مجبور اوس کوله به مې سوچ م کړی دی سړی که اتڼنه نه وای نو به بیا محنت مزدوري کوله دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم لکه لا موسیقي لا مکینکي لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ل اتنچی شازاد خان سره خبرې اوریدې اله د چي د مرکمو خوښه شوی وي تر بیا د خدای پامان
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران
سخت نه چاری داشن خاله زما سخت نه چاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا